د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې یو ساعته خپرونه کې به واورئ چې ټاکل شوې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا شنبه په کابل کې په یوه غونډه کې د افغانستان د سولې او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. همداراز وابه اورئ چې د هلمند د سولې ولسي حرکت په یو شمېر ولایتونو کې بیا پرلتونه پلان کړي دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په پای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام هم وړاندې کیږي. اوریدلې مه هیروئ، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی ته ځینو خبرونو سرټکی. د کابل پولیسو په بیلابیلو جرایمو سلګونو مشکوک کسان نیولی دي. یو امریکایي په یوه غیر نظامي پیښه کې په افغانستان کې مړ شوی او ترکیه د تر 200 زیاتو نظامي پرسونل د نیولو امر کړی دی. بشپړه خبرونه. د کابل پولیسو په بیلابیلو جرایمو سلګونو مشکوک کسان نیولې دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند بصیر مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په بیلابیلو جنایي جرایمو کې په لاس درلودو مشکوک ګڼل کیږي.
زموږ مسؤولان بریالي شول چې 323 کسان چې په بیلابیلو جرمونو کې په لاس درلودلو مشکوک دي د کابل ښار او شاوخوا ولسوالیو کې ونیسي. دوی په وژنه، برمته، نیونه، په وسلوالو غلاو، د موټرو په غلاو، په منظمو جرمونو، پر لارو د خلکو په لوټلو، د مخدرو موادو په پیر او پلور، اخلاقي جرمونو، اداري فساد او نورو جرمونو کې په لاس درلودلو مشکوک دي. دوی نیول شوي او عملا د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند ویل چې دا کسان د روان کال د لړم له لومړۍ نیټې د لیندې تر 22 نیول شوي دي. د ښاغلي مجاهد په وینا د کابل پولیس په همدې موده کې توانېدلی دي چې د اوو تروریستي حملو مخه ونیسي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي وایي چې دا ټولنه آماده ده چې له دولت او افغانانو سره د سولې او ثبات د تامین لپاره مرسته وکړي. پیری مایدون دا خبره پرون تر غرمې وروسته د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کابل کې د کتلو پر مهال وکړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې کتنه کې پر بیلابیلو موضوعاتو، په ځانګړې توګه د سولې او امنیت او همداراز د تروریزم سره د مبارزې او د افغانستان او اروپای ټولنې ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وسوې. په دې اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی محب د دې غونډې پر مهال له طالبانو سره د سولې په خاطر د بین الافغاني مذاکراتو د نویو میکانیزمونو په اړه خبرې وکړې. یو امریکایی په یو غیر نظامی پیشه کې په افغانستان کې مړ شوی دی. د امریکا پوځ وایي د دې هیواد یو سرتیری د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې مړ شوی او د دې پیښې د لاملونو په اړه تحقیقات روان دي. پوځ ویلي د دغه سرتیری نوم او نور معلومات به وروسته له هغه خپاره کړي چې د ده کورنۍ ته په دې اړه حال ورکړل سي. شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې د روزنې او له افغان ځواکونو سره د همکارۍ په برخه کې کار کوي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د نظامي ماموریت په 2014 کال کې د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې. واشنگتن په افغانستان کې له هغه راهیسې چې په 2001 کال کې د طالبانو رژیم سقوط وکړ $1 تریلیون مصرف کړی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. ترکیه د تر 200 زیاتو نظامی پرسونل د نیولو امر کړی دی. پر دوی تور دی چې له امریکا میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن سره تړاو لري. ترکی حکومت پر ګولن تور پوری کړی چې په 2014 کال کې په ناکامه کودتا کې لاس درلود. ګولن په کودتا کې لاس درلودل رد کړی دی. د استانبول څارنوال د څلورو ډګروالانو په ګډون د 219 سرتیرو د نیولو حکم کړی دی. د ناکامې کودتا له هڅو راهیسې ترکی حکومت د دولتي کارکوونکو، خبریالانو، ښوونکو او فعالانو په ګډون 50,000 کسان نیولي دي. لسګونو زره نور له دندو ګوښه کړای سوي دي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان منتقدین وایي دی د د تاله خبري د خپل مخالفانو د ځپلو لپاره استفاده کوي. ترکی چارواکي وايي د ملي امنیت په خاطر دا اقدامات مهم دي. یو او کلنه پناه غوښتونکي د امریکا د نیو مکسیکو د پولیسو په حوزه کې تر نیول کېدو وروسته مړ شوی ده. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا نجلۍ د ګواتال ګواتیمالا ده او په غیر قانوني توګه له مکسیکو څخه له خپل پلار سره یو ځای امریکا ته اوښتې وه. راپور همداراز وایي چې نور پناه غوښتونکي هم د مکسیکو امریکا ترمنځ پولې ته نږدې د اوبو د کمی او په بخښنې سره او شوک لیدلو له کبله مړه شوي دي. د نجلۍ له څو ورځو راهیسې ډوډۍ نه وه خوړلې او نه یې اوبه څښلې وې. پولیسو هڅه کړې وه چې دا نجلۍ روغتون ته یوسي خو هلته یې سا ورکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره کلک اقدامات کړي او ژمنه یې کړې چې له مکسیکو سره به پر جنوبي پوله دیوال جوړوي. د ده منتقدینو به ورباندې تور پورې کړی چې دی د سیاسي ګټو په خاطر د پناه غوښتونکو له حقونو سرغړونه کوي او د امریکا د استازو جرګې په اکثریت رایو سره یوه لایحه تصویب کړه چې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د برما اقدامات ټول وژنه او د انسانیت پر وړاندې جنایت ګڼي. د استازو جرګې د پنجشنبې په ورځ د دغه هیواد له بهرنۍ چارو وزارت ته وغوښتل چې آخري امر صادر کړي او د روهینګیا پر وړاندې د اقداماتو پر عاملینو دې بندیزونه ولګوي. دغه قانون د دواړو ګوندونو له غړیو 304 نوي رایې ترلاسه کړې. یوازې یوه جمهوري غوښتونکي مخالفت وښود. شاوخوا اولکه روهینګیا مسلمانان د 2018 کال له اګست میاشتې راهیسې له برما څخه بنګلادیش ته تیښتې ته اړ سوي. دا وروسته له هغه چې د برما پوځ په راخین ایالت کې د مسلمانانو ځپنه پیل کړه. د امریکا د استازو جرګې همداراز د هغو دوو خبریالانو د راخوشي کېدو غوښتنه هم وکړه چې په برما کې د روهینګیا مسلمانانو د وضعیت په اړه رویټرز خبري اژانس ته راپورونه جوړول. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. وړاندې په خپرونه کې راسره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، راپورونه او مرکې خپرو. وابهورئ چې ټاکل شوې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا شنبه په کابل کې د سولې په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. لکندهار په یو راپور کې به واوري چې افغان چارواکي وایي د طالب مشرانو وژنه د دوی د نوې پوځي ستراتیژۍ یوه برخه ده.
که نور څوک هم غواړي، موږ به د غټوندې مبینه سیس او د غټوندې وخته شروع شوي. قندوز کې ډېر غټ غټوند خلک یې مبینه ولاړ، په بغلان کې ولید مبینه ولاړ، په قندوز کې مویندې ولید.
د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړي د خپل نوي یون په ترڅ کې روزګان ولایت ته رسېدلي دي.
د جمعې لمانځه وروسته موږ خبرې وکړې، له ولسونو مو غوښتنه وکړه چې د جګړې پر ښکېلو اړخونه باندې غږ وکړي چې سولې ته مخه کړي.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د سنا جرګې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قتل د قضیه په اړه د سپینې ماڼۍ دریځ رد کړی دی. په وروستۍ برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدل هم مه هیروئ. د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خرونو کې خبريږي. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران به سبا په کابل کې سره وګوري او پر نورو مسایلو سربیره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو به خبري وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادۍ رادیو ته ویل چې دا غونډه د درې وړو هیوادونو ترمنځ د تیرو درې اړخیزو ناستو پیلامه ده او د افغانستان او سیمې پر وضعیت به خبري پکې وشي. له کابل د ازادۍ رادیو خبریال خان محمد سین په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د جمهوری ریاست مسؤلین وایي چې د افغانستان، پاکستان او چین د چارواکو لژمنو سره سم سبا د شنبه په ورځ د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ناسته په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جوړیدونکو ناستې په اړه زیات معلومات ورنکړل، خو ویل چې د ناستې مهمې موضوعګانې د افغانستان او سیمې روان وضعیت او د درې وړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا موضوعګانې دي.
نشست جانبه وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین در کابل برگزار
شد. د افغانستان، پاکستان و چین د بهرنیو چارو د وزیرانو درې اړخیزه ناسته سبا په کابل کې جوړیږي. په دغه ناسته کې به د سولې، سیمه ایزو همکاریو او له تروریزم سره پر مبارزې خبرې وشي. دوی سبا خبری ناسته هم لري او نور جزئیات به له هغه واوري.
نه زبان خودونو بشنه.
د افغان چارواکو په خبره دغه ناسته د درې وړو هیوادونو ترمنځ د تیرو ناستو پر دوام جوړیږي. د دوی د معلوماتو له مخې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ورته ناسته تیر کال د ډسمبر په درویشتمه د چین په بیجنګ کې جوړه شوې وه. په تیرې ناسته کې هم د درې وړو هیوادونو ترمنځ په همکاریو په سیمه کې په روان وضعیت له تروریزم سره د مبارزې په شدت او اقتصادي او تجارتي همکاریو خبرې شوې او یو لړ ژمنې پکې هم شوې دي. تیره اونۍ د پاکستان ځینو رسنیو ویلي چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشي به په راروانه اونۍ کې کابل ته لاړ شي او له افغان چارواکو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په زیاتېدو او د تروریزم پر وړاندې په ګډې او مؤثرې مبارزې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره هڅې تر بل هر وخت نه زیاتې شوې او سربیره پر دې د هیواد د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په وروستیو شاوخوا دوه میاشتو کې پر افغانستان سربیره پاکستان، عربي اماراتو، قطر، روسیې، ازبکستان او ترکمنستان ته سفرونه کړي دي. زلمی خلیلزاد سربیره د دغو هیوادونو له چارواکو سره په لیدو د طالبانو له استازو سره هم لیدلی دي. راپورونه دا هم وایي چې په دې وروستیو کې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پاکستان له صدراعظم عمران خان نه په یو لیک کې غوښتي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون رئیس زمري پادخوابي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغې ناستې هرکلی وکړ، خو ویل چې ډاډمن نه دی پاکستان په دې تړاو رښتینی اوسي.
زما په نظر باندې پاکستان ټول هسې وخت تېرول دي، ډېر وختو کې همداسې ډېرې ناستې شوي دي او د دغه ناستو نتیجه هېڅ نه ده راوتلې. هېڅکله پاکستان دې ته صادق نه دی د تروریزم په خلاف باندې قدم پورته کی.
سربیره پر دې افغان او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان وسلوال مخالفین په پاکستان کې دي، هلته روزل کیږي، تمویلیږي او بیا د جګړې لپاره افغانستان ته لیږل کیږي. خو دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت رد کړي او ویلي دي چې د پاکستان ثبات د افغانستان له سولې سره تړلی او په دې برخه کې به همکاري وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا په کابل کې په خپله غونډه کې د افغانستان د سولې او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د دې راپور له پیل سره سم بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ نه په اس ام اس په یو پیغام کې لیکلی دی چې کومه غونډه چې سبا ورځ په کابل کې جوړیږي نو موږ ډیر ورته خوشاله یو. که تاسې هم د دې ځانګړې مسلې په اړه خاص نظر لرئ نو د افغان بی سیم په 1318 شمیره پیغام را واستوئ او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ملي اردو چارواکي په هلمند او یو شمیر اوبخي یو شمیر نور ولایتونو کې د افغان پاوز او نړیوالو ځواکونو په حملو کې د وسلوالو طالبانو د ځینو جنگي قومندانانو وژل کېدل د خپلې نوې تګلارې یو برخه بولي او وایي چې د چارې له وسلوالو څخه د جګړې توان اخیستی دی. د پاوز مرستیال لوی درستیز او په جنوب کې د 215 اتل قول اردو سرپرست قومندان وایي چې یو شمیر هیوادونه د دې لپاره چې خپلو مخو ته ورسیږي د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او د سولې د روانو هڅو پر وړاندې خنډونه جوړوي، خو د نوې ستراتیژۍ له مخې د همدې ډلو قومندانان به په نښه شي. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغان پوز د لوی درستیز مرستیال ډګر جنرال عبدالحمید حمید بای له هلمند او کندوز ورسته په جنوبی حوزه کې په تازه ترسره کېدونکو عملیاتو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر کلیدي مشرانو فشارونه زیات شوي او هغوی له منځه وړل کېږي. جنرال حامد د پنجشنبې په ورځ ناوخته د کندهار په 215 متل کلي اردو کې خبریالانو ته وویل چې د همدې فشارونو له امله د وسلوالو د رهبرۍ مهم کسان پاکستان ته تللي او هڅه کوي چې له هغه ځایه تروریستي بریدونه پلان کړي.
نور څوک هم غواړي موږ به دغه ټوندې مابینه سیس او دغه ټوندې وخته شروع شوي. قندوز کې ډېر غټ غټ خلک یې مابینه ولاړ، په بغلان کې ولید مابینه ولاړ، په قندوز کې موین دي ولید مابینه ولاړ، په تنکر کې مثلا موین دي ولي وه، په هلمند کې ولي وه. دغه په دغه پسې ګرځي. دا خو واقعیت دی چې ځکه چې هغه خلک چې هغه هم قاچاق کوي هم قومانداني کوي هم خلکو ته پیسې ورکوي. د کومه یې کوي پیسې؟ خو یو خارجي یو هېواد به د دوی سره کومک کوي یا به د ارجنټ په صفت باندې یا مثلا دې چې وطن او خرڅ کړی وي ناموس خرڅ کړی وي دا هغه خلک موږ باید پیدا.
د افغان پوځ دغه درې ستوریز جنرال همداراز وویل چې سږکال وسلوالو د تیر په څیر بیا هم پلان درلود چې په جنوب کې دوه ولایتونه روزګان او دایکنډي سقوط کړي او تر څنګ یې ځینې ولسوالۍ ونیسي خو بریالي نسول. نوموړی وایي چې په جنوبي ولایتونو کې د وسلوالو لیکې د عایداتي پلوه کمزوري سوي خو د سیمې ځینې هیوادونه اوس هم وسلوال اکمالوي او په دې توګه غواړي د سولې روانو خبرو ته خنډ پیښ کړي.
وځه کې فشارونه دي خارجي فشارونه هغه خلک چې د سولې طرفدار دي کوشش کوي چې افغانستان کې سولې راشي ځکه د افغانستان مشکلات یا د تعدی چې په افغانستان کې دي تم سرایت کې دي نم د اداري چې هغه مخالفین سره چې مثلا دلته یو د بل سره د دې پر زړه دي اوس د ترغلي دي چې دا سره جوړ شي او سولې په افغانستان کې راشي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د جنرال حامد حامد سرګندونو تاک سلامان نه دي شودلی. چارواکي وایي نړیوالې ټولنې د افغان پوز د پیاوړتیا لړۍ چټکه کړي او تر دې مهاله غنی پر مختلف جنگیال وته کې چې د ترهګری سره په مبارزه کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي افغان پوز سپارلی او د لړۍ لا هم روانه ده.
د جګړو خبرو ورهاخوا د سولې د ولسی حرکت غړو یو لړ نوی پروګرامونه او پلانونه په پام کې نیولې دي. د سولې د ولسی حرکت له ویان خغلی وطن دوست سره مې د دوی د راتلونکو پلانونو په اړه خبرې وکړې. بسم الله وطن دوست چې دا مهال د غورزنګ د سولې د ولسی حرکت له یو شمیر نورو غړو سره روزګان ولایت ته رسیدلی دی، د ټلیفون په کرښه په یوه مرکه کې د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه معلومات راکړل.
د سولې ولسی حرکت څو پړاو لري، البته ځینې پړاوونه پای ته رسېدلي دي، ځینې روان دي او پر ځینو باندې غور کېږي. لومړی پړاو له هلمند څخه تر کابل پورې پلی تګ و، دوم پړاو د هغو سفارتونو مخته ناستې وي چې پر هغوی شک کېږي او یا هم هغوی د جګړې په برخه کې عملا ښکیل دي، دریم پړاو دا و چې له کابله تر بلخه پورې موږ لسف شه تګ وکړ، څلورم پړاو دا دی چې موږ له یوه ولایت بل ولایت ته سفر کوو او له یوې سیمې بلې سیمې ته سفر کوو. د سفرونو په دغه لړ کې په لومړي ځل موږ په هلمند کې ناسته لرله، په هغه ناسته کې موږ قومي مخور دنیا علیمان او یو شمېر مسؤلین له ځان سره لرله. په ناسته کې پر دې باندې بحث وشو چې باید یوه سیمه ییزه کمیټه رامنځته کړو، څو دغه سیمه ییزه کمیټه د سیمې په کچه له اوسېدونکو سره له نږدې لیده کاته وکړي، همداراز له مسؤلینو سره خبرې وکړي، د طالبانو سیمو ته ورسي، له هغوی سره وغږېږي. په سیمه کې به دغه کمیټه د سولې په اړه هلې ځلې کوي.
اوس د سولې ولسی حرکت په روزګان کې دی، له روزګان نه به چیرته ځي او راتلونکي پلانونه څه دي؟
پرون سهار روزګان ته راغلی یو، په روزګان کې زموږ تود هرکلی وسو، له یو شمېر مخورو دنیا لیمانو سره مو ناسته کړې ده. پرون او تېره شپه مو له اوسېدونکو سره خبرې کړې دي. نن د جمعې له لمانځه وروسته دلته په مرکزي جامع جومات کې موږ خبرې وکړې، ولسونه مو د سولې برخې ته راوبلله او له ولسونه مو غوښتنه وکړه چې دوی باید د جګړې پر ښکېلو اړخونه باندې غږ وکړي چې هغوی سولې ته مخه کړي او جګړه بنده کړي. ځکه روزګان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې شاوخوا درې کاله کېږي مرکز یې محاصره دی او په محاصره کې دی او په زرګونو کسان په دغه جګړه کې وژل شوي دي. اوس پلان لرو د ترین کوټ په مرکزي چوک منار کې سولیز لاریون کوو او د لاریون پر مهال شعارونه به همدای وي چې جنگ بس دی، موږ سوله غواړو، نور موږ مه وژنئ. همدا بل د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه غواړو چې دوی باید نور سوله وکړي، قربان وکړي او نور باید په خپل اکسترا ونه وژني.
وطن دوست صاحب، له روزګان وروسته چیرته رواني په خیر سره؟
دا چې موږ له یوې سیمې بلې سیمې ته سفر کوو، له یو ولایت بل ولایت ته سفر کوو، بیا ملګري راغونډیږي، مشوره سره کوو، سیمې ته پکتو، د خلکو غوښتنو ته پکتو، همغه ولایت ته سفر کوو. تر اوسه مو په دې اړه تصمیم نه نیولې چې کوم لوري ته کوم ولایت ته سفر کوو. ډیر ژر به پریکړه وسی او بیا به دغه معلومات له رسنیو سره شریکو.
څه فکر کوي چې دا ځل به د طالبانو غبرګون د سولې د ولسی حرکت پر وړاندې څه ډول وي؟
د تیر په پرتله باندې اوس طالبان سولې ته ډیر لیوال دي. البته یو وخت دوی زموږ په اړه ډیر منفي نظر درلود، کله چې موږ بغلان کې ډنډغوري کې له دوی سره وکتل، د دوی په هغه نظر کې تغییر راغلی دی. طالبان هم خوښ دي، هغوی د سولې لپاره لیوالتیا لري، هغوی غواړي چې نور باید په افغانستان کې روانه جګړه بند شي او پرځای سول نه چې ځي. البته طالبان هم ځنی غشتنی لري، حکومت هم ځنی غشتنی لري، خو د سولې ولسی حرکت له دوی دواړو څخه هم دا غشتنه و او د چې دوی دی فرکشنی خپل غشتنی سره مطرح کی په ګډه دی پر یو داسې نظام حکم وکړي چې د دوی او د ولس پکښه ګټه وي. نور دغه روان حالت باید پای ته ورسیږي. نور باید روانه جګړه کې موږ درې لوري چې خپل افغان حکومت دی، افغان طالبان دی او ولس دی ونه وژل سي.
ښاغلی وطن دوست، وروسته یو جریاناتو ته په پام سره د مسکو غونډه جوړه شوه. دلته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد فعال شوی او په سیمه کې ګرځي او ډیر څه روان دي. په داسې یو حالت کې د سولې د ولسی حرکت په اهدافو یا په پلانونو کې د تیر په پرتله بدلون راغلی؟
د سولې ولسی حرکت یوازې غوښتنه همدا ده چې باید ولس منځګړیتوب وکړي تر څو پورې چې ولس د خپل ژوند ژغورنې لپاره غږ نه پورته کړي، ولس تر څو پورې د سولې غږ پورته کړي نه یې څوک سوله نه ورکوي. دا چې په وروستیو کې د سولې خبرې تیزې شوي دي موږ هرکلی کوو او د سولې ولسی حرکت له دواړو لورو څخه په ځانګړې توګه له امریکا څخه غواړي چې باید د سولې خبرې یوازې خبرې پاتې نه سي، دوی باید په عمل کې دا ولس ته څرګند کړي چې دا ځل امریکا، افغان حکومت او یو شمېر هغه هیوادونه چې منځګړیتوب کوي د واقعي سولې لپاره هلې ځلې کوي. ډېر وختونه خبرې سوي دي، د سولې پروګرامونه پیل سوي دي، خبرې تیزې سوي دي، ډېر څه پکې سوي دي. د سولې ولسی حرکت له ټولو خواو څخه غواړي چې په عمل کې څرګند کړي چې دوی هم سوله غواړي او دوی هم غواړي چې افغانان ته دا ځل سوله ورکړي.
د هلمند د سولې د ورلسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د دې حرکت د راتلونکو پلانونو په اړه خبرې کولې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عنایت الله همت زابلی په خپل اس ام اس کې لیکلي ک امریکا غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، نو د افغانستان پر ګاونډیانو د فشار راوړي ځکه چې جګړه د دې هیوادونو لخوا رهبری کیږي. یو بل اوریدونکي خپل نوم نه دی لیکلی او لیکلي دي چې الله دې د دوی په خلاص سوله راولي. عبدالحلیم له بالا مرغاب ولسوالۍ څخه یو پیغام لیکلی، ډیر ښه لوستل کیږم، نه خو دی وایي فکر کوم اټکل کوم چې دی وایي نظر مې دا دی چې دا هڅې هم کومه مثبته نتیجه نه لري ځکه چې موږ داسې کوششونه پخوا هم زیات لیدلی دي. د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش په خپل سم اس کې لیکي، د پاکستان مثال د افغانستان د سولې په پروسه کې داسې دی لکه له لیوانو سره چې غوښې خوري او له شپونکي سره خپګان څرګندوي. نقیب الله مشال د اورزګان ولایت څخه لیکي، د ژمی پراتلو سره باید حکومت په دې ولایت کې عملیات وکړي او د ولسوالۍ سره ټولې بندې لارې خلاصې کړي تر څو خلک وکولی شي چې آزاد تګ راتګ وکړي. او ناهیده د تخار ولایت له اشکمش ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکي، هغه کورنۍ چې د جنګونو له کبله بې کوره شوي او بې ځایه شوي دي، حکومت ولې له هغو سره مرسته نه کوي؟ ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو، ازادي رادیو د سهار له و د مخام تر او ورځې د اونۍ خبرونه کوي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. اوس هم نور راپورونو ته ورځو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر عملیاتي پلان وروستۍ موافقه شوې ده او د دې کمیسیون لخوا هم دا پلان تصویب شوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی نن ازادۍ راډیو ته وویل د 2019 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر به په مرغوم میاشت کې پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د شفافو انتخاباتو د یقیني کولو لپاره باید د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې اصلاحات راشي، کنه نو په دې انتخاباتو کې به هم د تیر ځل انتخاباتو ستونزې تکرار شي. خان محمد سیند او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو، مدني ټولنې، سیاسي ګوندونو او سیاسي جریانونو د نظریاتو له شریکولو وروسته د جمهوري ریاست د انتخاباتو عملیاتي پلان وروسته شوی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تصویب کړی دی. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د جمعې په ورځ آزادی راډیو ته وویل په دغه پلان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو اړوند ټول معلومات درج شوي دي. ښاغلی ابراهیمی وایي په راتلونکي کال کې به د جمهوري ریاست انتخابات په ښه مدیریت ترسره شي. ده وویل د رای ورکوونکو نوې نوملیکنه، د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو نوملیکنه، د لومړنیو او وروستیو نتایجو اعلانول، د انتخاباتي مبارزو پیل، په مجموع کې د رای ورکوونکو لپاره د ورځې په ګوته کیدل، د پاڼو چاپ او لیږد او د عامه پوهاوي او روزنې پروګرامونه په پلان کې شامل او کره وخت ټاکل شوی دی.
همش زمانبندی شده.
د ښاغلي ابراهیمی په خبره د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره به د کاندیدانو نوملیکنه د روان لمریز کال د جدي په لومړۍ نیټه پیل شي. د هوایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د دغو انتخاباتو لپاره د کمیسیون په تشکیلاتو، د رای ورکوونکو د نومونو په لیست او د بایومیتریک په سیستم کې چې کومې ستونزې موجودې وي اصلاحات رامنځته کړي. په خاطر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د غزنی ولایت انتخابات به د جمهوري ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د راتلونکي لمریز کال د حمل په یو دیرشمه ترسره شي. همدارنګه د دغه کمیسیون د اعلان له مخې په پام کې ده چې د ولایتي او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د سومبلې په دیرشمه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړي نتایج به له انتخاباتو یویش ورځې وروسته د ثور په یویشتمه او وروستي نتایج به دوه میاشتې وروسته یعنې د جوزا په پنځویشتمه اعلان شي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي د شفافو انتخاباتو لپاره باید د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې لازم اصلاحات رامنځته شي او کنه نو د تیرو انتخاباتو ستونزې به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې هم تکرار شي. د موبایل تر هغه چې په کمشنرانو کې بدلون را نشي او د رای ورکوونکو لیست اصلاح نشي، دا هغه مسایل دي که پام ورته ونشي ستونزې به موجودې وي. څه چې دوی مطرح کوي ډېر واړه موارد دي. دوی غواړي ځانونو ته مشروعیت ورکړي، حال دا چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لوري ته تلل فکر کوم په دغو کسانو ناممکن دي. ښاغلی ایوبزاده وایي کوم ټیټ ظرفیت او تخنیکي ستونزې چې په دغه کمیسیون کې شته ډاډمن نه دی چې راتلونکي انتخابات په شفاف او پرته له ستونزو وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغو اندېښنو ته په کتو وایي د جمهوري ریاست شفافو انتخاباتو ته یې بشپړې تیاریانې نیولې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د خبرونې په دوام کې به واورئ چې د خبریالانو رسنیز کور د رسنیو د ملي کنفرانس تر لامه لاندې د سولې په پروسه کې د خبریالانو د ونډې په اړه یو دوه ورځنی کنفرانس په مزار شریف کې جوړ کړی.
دوی خبرونې وکړي، خبرونه وړاندې کړي تر څو د جګړې ښکېل غاړو ته هم داسې یو ډول ذهنیت ورکړي چې په جنګ کې خو مخکې هم خیر نه و، اوس هم نشته او خلک صلحې ته اړتیا لري.
نور موضوعات هم لرو. دوه مخابراتي شبکې غواړي چې په سپوږمۍ کې د جی فور انټرنیټ فعال کړي. اسمت څاروانې جزئیات اوروي.
دوی کمپنۍ غواړي چې راتلونکی کال په سپوږمۍ کې جی څلور انټرنیټ فعال کړي چې په مرسته یې د سپوږمۍ د ښه کیفیت عکسونه او ویډیوګانې مځکې ته راولېږل شي. د ټیلیګراف ورځپاڼې د راپور پر اساس وودافون او نوکیا کمپنۍ غواړي چې په 2019 میلادي کال جی څلور انټرنیټ په سپوږمۍ کې فعال کړي. دا ماموریت د فضایي اکتشافاتو شرکت پی ټی ایس ساینټیست تنظیم کړی دی. ټاکل شوی ده چې نوکیا د سپیس ایکس توغندي په وسیله مخابراتي پوستي راتلونکی کال سپوږمۍ ته واستوي. په سپوږمۍ کې د انټرنیټي شبکې فعالې ده او دې سفینو یا ستوربیړیو ته دا امکان برابروي چې له یو بل سره او همداراز په مځکه کې له خپل مرکز سره ارتباط ټینګ کړي. دا ستور بیړۍ په سپوږمۍ کې د انسانانو د ژوند امکان څیړي. د انټرنیټ په وسیله مځکې ته په لوړ کیفیت عکسونه او ویډیوګانې راستول کېدای شي او له بلې خوا د انټرنیټ له لارې د ویډیو او عکس رالېږل د انالوګ راډیوي سیګنالونو په پرتله ارزانه تمامېږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دما زیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو د نور راپورونو د اوریدو لپاره لازم دی رادیو سره اوسې. خدا شیبه ملالی بشیر ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د کابل پولیسو په بیلابیلو جرایمو سلګونو مشکوک کسان ولیدي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي وایي چې دا ټولنه آماده ده چې له دولت او افغانانو سره د سولې او ثبات ته تامین لپاره مرسته وکړي. یو امریکایي په یو غیر نظامی پیښه کې په افغانستان کې مړ شوی دی. ترکیه د تر 200 زیاتو نظامی پرسونل د نیولو امر کړی دی. یو اوه کلنه پناه غوښتونکی د امریکا د نیو مکسیکو د پولیسو په حوزه کې تر نیول کېدو وروسته مړ شوی ده. او د امریکا د استازو جرګې په اکثریت رایو یو لایحه تصویب کړه چې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د برما اقدامات ټول وژنه او د انسانیت پر وړاندې جنایت ګڼي.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونې په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام هم تاسو ته وړاندې کوو. خو له مخکې د افغانستان میډیوټیکیا د خبریالانو رسنیز کور د رسنیو د ملي کانفرنس تر نامه لاندې د سولې په پروسه کې د خبریالانو د ونډې د ارزونې په مقصد یو دوه ورځنی کانفرنس په مزار شریف کې جوړ کړی دی. د سولې لپاره د هڅو په دې کانفرنس کې د هیواد د 15 ولایتونو د بیلابیلو خبریالانو او مدني فعالانو په ګډون د بلخ جګپړو حکومتي چارواکو هم برخه اخیستې ده. د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زید موضوع تفصیل وړاندې کوي.
میډیوټیک افغانستان هیواد ته د سولې پر وستلو او د مصالحې په بهیر کې د خبریالانو د ونډې او رول پاړه په بلخ ولایت کې د 15 ولایتونو د مدني فعالانو او افغان خبریالانو په ګډون د رسنیو ملي کانفرنس جوړ کړ. په بلخ کې د میډیوټیک یعنی د خبریالانو رسنیز کور د برنامو همغږي کوونکی محمد صبر نقشبندي وایي لدی ملي کانفرنس او ناستې څخه یې اساسي موخه د سولې او مصالحې په بهیر کې د رسنیو او رسنیزو فعالیتونو د رول د احمد بیانول دی. ښاغلی نقشبندي په دې اړه وویل
خبرنگارا و جوانای تقریبا زونای مختلف افغانستان دعوت شدن تا ما بتانیم نقش رسانه ها را حد اقل واضح بسازیم برای آوردن سول یا نقششان در ارتباط با سول چی است.
در بلخ والی مرستیال محمد بشیر توحیدی هم در سول پا باب در رسانه و پده ملی کنفرانس که گرون کرده. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې او مصالحې بهیر دی باید اسلامي ارزښتونه او قرآني احکام په محوریت سره مخ ته ولاړ شي او په غیر صورت کې د سولې د راتک ارمان به ژر تحقق پیدا نکړي. ښاغلی توحیدی په دې باور دی
باید به دستور الهي هم دور
محوریت باید د الهي دستور په اساس ټول د قرآن په محوریت راټول شو. د قرآن او دین له نظره جګړه او نفاق منفور دی او باید ترې ځان لرې وساتو. هیواد ته یوه تلپاتې سوله راولو. په غیر صورت کې چې هر یو په خپله خوښه یو بیرغ پورته کړو نو څه موږ او څه نړۍ وغواړو سوله راولو هڅې به مو پایله ونه لري. د رسنیو په دې ملي کانفرنس کې چې د سولې په باب جوړ شوی دی د هیواد د مختلفو ولایتونو خبریالان هم پکې حضور لري. دوی وایي چې رسنۍ د یوې ټولنې د قدرت څلورم رکن دی او په خلکو د نفوذ کولو له ځانګړي قدرت څخه برخمن دي. دا ژورنالیستان وایي خبریالان او رسنۍ له دې قدرت څخه په مثبتې ګټې اخیستنه سره کولای شي د سولې د ارمان د پوره کېدو په بهیر کې تر ټولو ډیر او اغیزمن رول ولوبوي. د کندهار د آزادو خبریالانو د بنسټ مشر احمد لودین چې د کانفرنس لپاره بلخ ولایت ته راغلی د سولې په بهیر کې د خبریالانو د ونډې د اهمیت په اړه وایي.
د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو او حقوقو ته د سولې د اهمیت او بیانولو کې د رسنیو رول ډیر مهم دی. دوی خبرونه وکړي، خبرونه وړاندې کړي تر څو د جګړې شکل غاړو ته هم داسې یو ډول ذهنیت ورکړي چې نور په جنگ کې خو مخکې هم خیر نه و، وس هم نسته، په صلح کې خیر دی او خلک صلح ته اړتیا لري.
په داسې حال کې د رسنیو ملي کانفرنس په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د میډیوټیک دفتر لخوا د دوه ورځو لپاره په بلخ خولات کې جوړ شوی دی چې ولسمشر غنی په روانونه کې د سولې د راتلو په تړاو د هڅو په دوام کې د سولې مشورتي عالی بورد د غړي نوملار اعلان کړ چې جهادي سیري هم پکې تر سترګو کې. مجیب رحمان حبیب سي ازادي رادیو مزار شریف.
ازادي رادیو ته وګونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د افریقا لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. په دې نوې ستراتیژي کې د افریقا په لویه وچه کې په تیر بیا په اقتصادي برخه کې د روسیې او چین فعالیتونه غندل شوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي مسکو او پیکینګ هڅه کوي چې په افریقا کې د امریکا ګټې زیانمنې کړي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل اند پر راپور کې.
افریقا په نړیوال سیاست کې کم مطرح ده او تر ډیره د توجه مرکز نه دی، خو د امریکا متحده ایالاتونو د دې لوی وچه لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې چې د امریکایي چارواکو په وینا دغلته د روسیې او چین د استثماري فعالیتونو مخه ونیسي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د پنځشنبه په ورځ پر چین او روسیې تور پورې کړ چې د په وینا د امریکا د ګټو پر خلاف په ټوله افریقا کې فعالیت کوي. جان بولټن وایي لوی سیاسي رقیبانو چین او روسیې په تدریجي ډول په ټوله افریقا کې سیاسي او اقتصادي نفوذ پراخه کړي. هغوی په قصدي او یرغلیزه توګه په سیمه کې پانګونې په نښه کوي څو د امریکا د متحده ایالاتونو پر ضد په رقابتي توګه ګټې ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار همدارنګه وویل روسیه غواړي چې د مالي درغلیو څخه د ډکو معاملو له لارې په افریقا خپل اغېز پراخ کړي. جان بولټن پر مسکو تور پورې کړ چې غواړي په ملګرو ملتونو کې د رایو ترلاسه کولو په بدل کې د وسلو او انرژي له پلورلو ګټه واخلي او د افریقا لویه وچه کې همدا لار خپل کړي. نوموړي د چین په اړه هم وویل چې غواړي د رشوت په ورکولو مبهمو قراردادونو او ستراتیژیکو پورونو افریقا د پیکینګ په یو مستعمره بدل کړي. چین او روسیه چې دواړه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ویټو حق لري، تر اوسه د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د دې تورونو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تیبور ناګي د دې هیواد د کانګرس غړو ته په خبرو کې د افریقا په لویه وچه کې د چین د اقتصادي، نظامی او سیاسي نفوذ د پراختیا په اړه خبرداري ورکړ. چین په 2014 میلادي کال کې د یو کمربند یوې لارې په نوم نړیواله پروژه پایل کړي. د دې پروژې پر بنسټ چین له جنوب ختیځ آسیا، منځنۍ آسیا، منځنۍ ختیځ، اروپا او افریقا سره د مزکی او اوبو لارې وصلېږي. پیکینګ همدارنګه په 2018 کال کې په افریقایي هیواد جیبوتی کې و وړه پوځي اډه پرانسته. دا هغه هیواد دی چې په کې د افریقا لپاره د امریکا یوازینی او دایمي پوځي اډه هم پرته ده.
پر راپور کې مو واوریدل چې متحده ایالاتو د چین او روسیې په تېره اقتصادي اقدامات په افریقا کې غندلې دي او د افریقا د ټولې وچې لپاره یې یوه نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. او بیا هم په خارجي مطالبو کې پاتې کیږو. د امریکا سنا پرون د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قتل په قضیه کې د سپینې ماڼۍ دریځ رد کړ. سنا پر داسې یو پریکړه لیک موافقه وکړه چې د خاشقچی د قتل په مسله کې پر سپینې ماڼۍ فشار راوړي، او دا په داسې حال کې ده چې سعودي عربستان د متحدو ایالاتو له کلکو متحدانو څخه دی. فرشتې جلالزی په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د راپور په حواله نور جزئیات راغونډ کړي دي.
د ژورنالیست جمال خاشقچی د قتل په تړاو د سنا ورستي پریکړه لیکونه تر ډیره حد سمبولیک اړخ لري، ځکه دا لانه د څرګند چې د کانګرس د استازو مجلس په څه ډول جواب ورکړي. خو د سنا له دې اقدام څرګندېږي چې امریکایي سناتوران د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د حکومت پر بهرني سیاست او لریات سره د واشنگټن پر اړیکو کلکه څارنه کوي. په امریکا کې د ډونالد ټرمپ ادارې هڅه کوله چې د سناغړي د سعودي د واکمنانو او د ژورنالیست خاشقچی د قتل په اړه له روانو بحثونو لري وساتي، خو داسې بریښي چې هڅې بریالۍ نه وې. په یو پریکړلیک کې وړاندې شوی چې واشنگټن باید د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي پوځي ائتلاف له ملاتړ لاس واخلي. په بل پریکړلیک کې سناتورانو پر ولسمشر ډونالد ټرمپ شخ کړی چې د سعودي شهزاده محمد بن سلمان د ژورنالیست خاشقچی د قتل مسؤل وګڼي. د ټرمپ ادارې له دواړو نظرونو سره شدید مخالفت کړی او حتی خبرداري ورکړی چې کله سنا پریکړه د استازو په مجلس کې تصویب شي ولسمشر به یې ویټو کړي. په دې اړه جمهور غشتونکو سناتور لنزی ګراهام ویلي له سعودي عربستان سره د اړیکو اوسنۍ حالت کار نه ورکوي. سناتور لنزی ګراهام باور څرګند کړی چې د جمال خاشقچی تر قتل وروسته شهزاده محمد بن سلمان په یو زهرجن شخصیت بدل شوی او کچيري وضعیت تغییر ونه کړي د ریاض او واشنگټن روابط آینده نه لري. جمال خاشقچی د سعودي عربستان له پیژندل سو ژورنالیستانو. خاشقچی په ورستیو کلونو کې واشنگټن پوسټ ته کلمونه لیکل او د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د سیاستونو په جدي منتقد بدل شوی وو. هغه د اکتوبر په 2 نیټه په شخصي اسنادو پسې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته تللی وو او له هغه ځایه به درک شو. ورسته څرګنده سو چې خاشقچی په هغه ورځ د سعودي عربستان په کنسولګری کې وژل سوی او ټوټه ټوټه سوی وو. د سعودي عربستان چارواکو تر دې پیښې څو ونې وروسته هم د دې خبرې لمنلو انکار کوي چې خاشقچی په کنسولګری کې وژل سوی دی. خو ورسته سعودي څارنوالانو د هغه د مرګ خبر تایید کړه. وی ویل چې د اکتوبر په 2 له سعودي عربستانه یو 15 کسیز ډله د خاشقچی د وژلو لپاره استانبول ته استول شوی و. د هغه راهیسه د ډونالد ترامپ ادارې د پښتنې ته چې آیا د خاشقجی په قتل کې سعودي چارواکو لاس ولود مستقیم جواب نه دی ورکړی. ولسمشر ډونالد ترامپ نه د منلی چې د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان لدی پیش سره تړاو لري او په دې ارتباط له احتیاط ډک نظر څرګندوي. خو د امریکا د استخباراتي ادارو پر پورتونو کې څرګنده شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان لشتلجه د خاشقجی د قتل په دسیسه خبر وو. د امریکا د متحدو ایالاتو د سناغړو هم باور څرګند کړی چې شاهزاده محمد بن سلمان د دې قتل مسؤل دی. هغوی له سعودي چارواکو غوښتنه کړې چې له دې پیش سره مناسب او منصفانه چلند وکړي. د دې پریکړلیک مسوده چې واشنگټن باید د یمن په جګړه کې د سعودي لملاتړه هم لاس واخلي، د ورمونت ایالات خپلواک سناتور برني ساندرس او د یوتا ایالات جمهوري غوښتونکي سناتور مایک لی چمتو کړی وه. سناتور لی د پریکړلیک په اړه په خبرو کې وویل د خاشقجی قتل څرګنده کړ چې د سعودي رژیم د دې ارزښت نه لري چې امریکا د جګړې ډګر ته بدرګه کړي. په همدې حال کې د ډونالد ترامپ اداره د کانګرس په استازو مجلس کې د سنا د پریکړلیکونو د تصویب د مخنیوي هڅې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د استازو په مجلس کې وکیلانو ته خبرداري ورکړی چې د دې پریکړلیکونو تصویب به د امریکا او سعودي روابطو ته سخت زیان ورسوي. د ترامپ دواړه وزیرانو تیره میاشت د سنا مجلس ته هم ورته خبري وکړې. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای په یو رپورت کې څرګنده شوی چې شاهزاده محمد بن سلمان د خاشقجی د قتل امر کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره میاشت سنا ته په خبرو کې د سی آی ای د دې معلوماتو لمنلو یا تاییده ډډه وکړه چې د سنا ډیر غړي په قهر کړل.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور اونس
اټس ا هورابل هورابل امبراسمنت ټو اور کانټری
In dealing with the migration crisis.
La dushambe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د دې خبرونه په وروستیو شیبو کې تاسو را بولم چې د ازادي رادیو اونیس پروگرام ازادي او اوریدونکو واوري.
ازادي او اوریدونکو جوړون کې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلی ومنې. یو ځل بیا ستاسو خبرونې یعنی ستاسو د شکایتونو او پیغامونو جوړ خبرونه چمتو ده. دا ځل زموږ یو شمیر اوریدونکو د انتخاباتو په اړه د وروستیو نندریو او ستونزو په اړه مشته پیغامونه راستولې دي او د دوی اندېښنې په ټول افغانستان کې په غوځایونو کې چې د ولسمشي انتخابات ترسره سول د رایو د خوندیتوب او شفافیت په اړه دي. دوی د انتخاباتي کمیسیونونو څخه غواړي چې په ډیرو حساسو حالاتو کې د خلکو د رای ورکولو حساسیت او اهمیت درک کړی او هر پریکړه چې کیږي باید په پوره غور او دقت سره وسی. په دې اړه ډیر پیغامونه راغلي چې بیا هم د خبرونه د وخت سره سم یو څو د بیلګې په ډول راخلو او بیا به د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د مرستیالې څرګندونې هم ورچې. په دې اړه له ازادي رادیو سره خبرې کړې دي. لومړی به د انتخاباتو په اړه ستاسو د پیغامونو څو بیلګې واورو او وروسته به نورو مختلفو موضوعاتو ته هم ورسو چې مشتمو دغه په اړه خپل پیغامونه او نظرونه راستولې دي. لومړی د انتخاباتو مسله.
السلام علیکم، زه احمد اخونزاده د کندهار څخه خبره کوم. غوښتنه مې دا غوښته چې دغه د انتخاباتو په نتایج خو ډېر وځنډېدلې موږ دغه ته ډېر انتظار یو. اوس دغه شی دی چې دوی وویل چې بایومیټریک سیستم به جوړوو. هغه بایومیټریک سیستم کوم فایده نه وکړه. لکه چیرې دغه بایومیټریک سیستم نه وای هم دغه اعلان دوی میاشته پخوا رسېدی چې دغه څو واره موږ انتخابات درلودلي وو. په هغوی کې به هم دغه دوې میاشتې کې دا نتایج د وروستۍ پایلې بله اعلان شوې. اوس تر اوسه هغه لومړنۍ پایلې نه دي اعلان شوې. نو د دغه بایومیټریک فایده چې سوله د بایومیټریک موږ څه کوو. او دوهم دا دی چې دغه زموږ ورایو ته ګر سره هېڅ اعتبار نه ورکول کېږي. که چیرې اعتبار ورکول کېدلی بیا دغه نه ډېرې باطلې ولې اعلانېدلې. دا خو موږ راووتلو دا تکلیفونه هم پر ځان ویوړل. امن هم پر ځان باندې ویوړل. د هغه باوجود هم دغه رایې نه اعلانېږي. نور مو وخت نه ځای خو مننه.
هلو السلام علیکم، زه عصمت الله فریدی د کابل ولایت احمدشاه بابا د مین اوسیدونکی. زه د اشرف غنی احمدي ته وایم چې د خلکو رایې پورې د کمیسیون نه خاندي د پریکړه دې زر د زر اعلان کې د خلکو رای پر دې نه خاني خلکو په سختي تکلیفونه راوځي خلکو رای پر دې خاندي کمیشن نه وي. والسلام.